द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته خراغلاس نن جمعه د 2013 کال د دسمبر د میاشتې 28 مده شي د مرغومی میاشتې له اووم سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سهار شپږ په کابل کې د سهار پنځه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د زیارت یا پنجشنبې د ماخوستن اته بجې دي دا د امریکا غږ ډیو ریډیو درې ساعته سهارانۍ خپرونه ده او په لومړي نیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو ته خبری رپورٹونه او خبرونه وړاندې کړم لومړی هم د مهمو خبرونو سره ټکی امریکایي ځواکونه وایي چې په افغانستان کې داعش ډلې ته سخت گزارونه ورکړي او په یو هوایی برید کې د هغې ډلې ویاند هم وژلې دی بل په لور د امریکایي ځواکونو یو قمندان جنرال سکاٹ میلر په پاکستان کې له چارواکو سره لیده کاته کړی دی د هند پارلمان د هغه هیواد مسلمانانو ته یو نوی قانون منظور کړ او طلاق ثلاثه یا یو په یو دم د درې طلاق ورکولې منع کړل خو ځینې مسلمانان بیا پر دې قانون اعتراض کوي او د بلجیم یو عدالت د داعش جنګیالیو یو شمیر ښځو او بچیانو ته دا اجازه ورکړې چې بیرته خپل ملک بلجیم ته ستانه شي اوس مهال په سلګونه یوروپي ښځې چې میړونه یې داعشان وو د شام په کمپونو کې ساتل کیږي او سم پورا خبرونه په افغانستان کې د خارجي عسکرو امریکایي کمانډر جنرال سکاٹ میلر پرون د زیارت یا پنځمه په ورځ پاکستان ته سفر وکړ چې هلته له چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي جنرال میلر په داسې وخت کې پاکستان ته تللی چې د ځینو رپورټونو په حواله امریکا له افغانستان څخه د خپلو نیمو پوځونو پر ایستلو غور کوي د پاکستان د پوځ په بیان کې راغلی چې د پوځ مشر جنرال قمر الدین باجوه امریکایي جنرال ته ویلي چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې لپاره هلو ځلو ته ژمن شي په افغانستان کې د داعش ډلې ترجمان یا ویاند د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوی دی د امریکا د پوځ یو چارواکی د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د دې خبرې پخلی وکړ چې د داعش د خراسان د څانګې ویاند سلطان عزیز اعظم د یکشنبې یا اتوار په ورځ په ننګرهار ولایت کې ووژل شو ویل کیږي چې په دې هوایي برید کې د داعش ډلې یو بل غړی هم وژل شوی دی همداراز ویل کیږي چې په دې حمله کې هیڅ کوم ملکی یا عام وګړي ته زیان نه دی رسیدلی داعش ډله د افغانستان په ختیځ کې فعاله ده او ویل کیږي چې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو او امریکایي قواو لخوا ډیره کمزوره کړې شوې ده د خبریال جمال خاشقجی د وژل کېدو پر سر له عالمی غبرګونونو وروسته د سعودي عرب پاچا سلمان ابن عبدالعزیز په خپل کابینې کې مهم تغییرات راوستي دي د سعودي عرب سرکاري رسنیو خبر ورکړی چې ملک سلمان خپل د حکومت د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر لری کړی او پر ځای ابراهیم السعاف ټاکلی دی د سعودي عرب پاچا همداراز د قامی ګارد مشر شهزاده متعب ابن عبدالله لری کړی او پر ځای شهزاده عبدالله ابن بندر ټاکلی دی د دې ترڅنګ د هیواد د امنیت مشري هم جنرال خالد ابن قرار الحربي ته ورکړل شوی او مساعد العیبان د قامی سلامتیا سلاکار ټاکل شوی دی په بلجیم کې یو قاضي حکم کړی چې د شام په شمال ختیځ کې د کوردانو تر کنټرول لاندې یو کمپ کې ساتل شوی دوه بلجیمی میندې او ماشومان یې بیرته بلجیم ته ستانه کړی شي دغه دوه میرمنې هره یوه یې له دیرشو کالو کم عمر لري او د هغو یوروپي نجونو له ډلې څخه دي چې په شام او عراق کې د داعش ډلې له جنګیالیو سره ودونه کړي او جهادي ناویګانې یادېدلې د هغو میړونه زیاتره په جنګونو کې وژل شوي یا نیول شوي خو دوی بیا په کمپونو کې چې ځایي ملیشي پرې واکمن دي ساتل کیږي د دغسې ښځو شمیره 540 ته رسیږي او د ماشومانو شمیر یې له زرو څخه هم اوړي اوس یوروپی ملکونه نه غواړي چې دغسې جنګیالیو یا ښځو او ماشومانو ته یې یوروپ ته د ستنېدو لاره هواره کړي او وروستی خبر دا چې د هند پارلمان هغه قانون پاس کړ کوم چې په مسلمانانو کې د طلاق ثلاثه یا په یو دم میرمنې ته د درې طلاقو ورکول منع کوي دغه بل یا قانون پرون د پنځم بی یا زیارت پورس په 215 موافق او یوازې 11 مخالف رايو د هند په پارلمان کې منزور شو. که څه هم ځینو مسلمانانو دا قانون د خپل خلاف بللی او ویلی دی چې ګنی د دې قانون مقصد د مسلمانانو ځورول او بندي کول دي، خو د هند حکومت بیا دا خبره نه مني. نه یوازې هند بلکې د نړۍ په شلو اسلامي ملکونو کې هم طلاق ثلاثه بند ګرځول شوی دی. د اسلامي اصولو پر بنیاد که چېرته یو سړی پر یو ځل خپلې ښځې ته درې طلاقه ورکړي، بیا ورته نشي ستنېدلی مګر دا چې هغه ښځه د کوم بل چا سره واده وکړي او بیا طلاق شي. دا د دې سات خبرونه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
دا امریکا غږ ډیوا ریډیو دا بیا هم خراغلی خبرونه مو واوریدل. په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې ز فواد لامی ساسو کوربایم او اوس هم راځور تفصیلی رپورټونو ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل، امریکایي ځواکونه وایي چې په افغانستان کې داعش ته سخت ګوزارونه ورکړي او په یو هوایی برید کې د هغې ډلې ویاند چې په ننګرهار کې وو هغه یې وژلی دی. بل پلو د امریکایي ځواکونو یو قمندان جنرال سکاټ میلر چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو مشري پر غاړه لري، په پاکستان کې له چارواکو سره لیدلی دی. د پاکستان د پوز په یو بیان کې راغلی دی چې د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه جنرال سکاټ میلر ته ویلي چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې دپاره هلو ځلو ته ژمن پاتې شي. نور حال پرې زموږ همکار سمینه احسان وړاندې کوي.
جنرال آسټن سکاټ میلر په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کړی چې د افغانستان نه د امریکني فوجیانو د راوستو د امکاناتو رپورټونه دي، او دا هم چې د 12 کالو نه روان د افغانستان جنگ ختمولو لپاره د طالبانو سره د امن خبرې هم کیږي. د پاکستان فوز یو اعلان تر مخه پاکستانی جنرال قمر جاوید باجوه جنرال میلر ته ویلي اسلام آباد د افغانستان امن د پارشمن دی. بیان دا هم زیاتوي دواړو په دې رضا ښودلې چې د افغان مسلې سیاسي حل ضروری دی، او دا چې افغانستان کې امن د پاره عمل چې د افغانستان په مشرۍ کې مخ په وړاندې بوتل شي. پاکستان چې په افغان طالب مشرانو ته د پناه ورکولو تورونه لګي، په روانه میاشت کې د افغانستان امن لپاره عرب اماراتو کې د امریکا او طالب مشرانو ترمنځ څو ورځنۍ نیغ په نیغه د خبرو انتظام جوړولو سیره هم په سر اخلي. په دغه خبرو کې د سعودي عرب، پاکستان او عرب اماراتو نمائندگان هم موجود وو. دا هم لا واضح نه ده چې ګینه په افغانستان کې د امریکا 14,000 نه زیاتو فوجیانو شمیره کمولو د صدر ترامپ د فیصلې پر شا د ابو زیبی دغه ملاقات سبب دی. په واشنگتن کې چارواکي هم لا د دې رپورټونو تصدیق نه کوي. بلخوا هم د زیارت پورس طالبانو د افغانستان نه د امریکا د وټو غوښتنه کړې، او دا بیا غوښتنه په 1991 کې په افغانستان د پخوانی سوویت یونین د حمله د کلیزې په موقع شوې. د طالبانو د ټولو ډلو داوه ده امریکا په مشرۍ کې عالمی طاقتونه هم د هغه حالاتو سره مخ دي چې پخوانی سوویت یونین ورسره په افغانستان کې مخ شوی وو. د افغانستان نه د امریکني فوزونو د وټو اعلان افغان فوزی چارواکي هم پریشانه کړي. په دې وجه جنرال میلر د روانه هفته په سر کې مجبور شو چې افغانستان سره د امریکا د مرستې یقین ورکړي. جنرال میلر وویل زه هم د اخباراتو د لارې دغه غنګوسونه خبر شوم چې تاسو خبر شوی یی، خو زه به تاسو دومره اویم چې لاول ما ته هیڅ قسمه داسې امر نه دی راکړی شوی، ځکه هیڅ نه بدلیږي. خو که داسې څه امر را هم شي، نو تاسو د پاره په دې ځان خبرول ضروری دي چې موږ وسوم د امنیتي ځواکونو سره یو. په یو بل پرمختګ کې د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د امریکا فوزي چارواکو د دې تصدیق کړې په 13 دسمبر د داعش خراسان ډلې ویان سلطان عزیز اعظم وجل شوی. هغه په ننګرهار کې یو حمله کې وجل شو. د امریکا کانګرس ته تیر شوی هفته یو رپورت کې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې پر ضد د ګټو تفصیل بیان کړی شوی، خو ورسره دا خبرداری هم ورکړی شوی چې د دې باوجود دغه ډله دومره وسلوال او طاقت لري چې سنگینی مسلې جوړولی شي. د امریکا چارواکو تر د ستمبر میاشت پورې اندازې ښایي ننګرهار او شمالي جوزجان کې وس هم د داعش خراسان ډله د زرو نه زیات وسلوال لري.
بیا هم خراغلی او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې په برخه کې دا ځل زموږ همکار مختار خلیل سه په نیویارک ټایمز ورځپاڼې کې د پاکستان په حواله یو مطلب ته کتنه کړې ده چې په ګډه یې سره اورو.
د پاکستان په لوی ښار کراچۍ کې د نهې په ورځ د مهاجر قومي مومنټ د نامتو مشر د رضا علي عبدي په رڼا ورځ د قتلېدو په واقعا نن په مختلفو اخبارونو کې مختلف قسمه رپورټونه خواري شوي دي. دینه علاوه نامتو کسانو په سوشل میډیا خپلو پیغامونو کې هم د رضا علي عبدي د رڼا ورځ قتل غندلې ده. د امریکې د مشهور اخبار نیویارک ټایمز په نننۍ غنه کې د رضا علي عبدي د قتل په موضوع یو تفصیلي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورت سرخط دی د پاکستان یو سیاسي پارټۍ د رضا علي عبدي د قتل الزام په فوز لګولې دی. نیویارک ټایمز د خپل رپورت په شروع کې لیکلي دي چې د پاکستان یو مشهور سیکولر سیاسي پارټۍ د چهارشنبه په ورځ خپل یو بیان کې د پاکستان په طاقتور فوزي اداره الزام لګولې دی چې د قومي اسمبلی پخوانی غړی رضا علي عبدي دوی وجلې دی. متحدہ قومی مومن د رضا علی عبدی د رڼا ورځ قتل د ایم کیو ایم خلاف د پاکستان د فوج د کارروایۍ یو برخه بللې ده. ایم کیو ایم ډیره موده وړاندې د کراچۍ په سیاست خورو، خو نن سبا د فوج د فشار لاندې گیر دی. هر کله چې د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین په برتانیا کې د جلاوطنۍ ژوند تیروي. په ایم کیو ایم د تنقید کوونکو وینا ده چې ایم کیو ایم خپل وخت کې کراچۍ کې ډیر زیات ظلم راټیټ کړی وو او د خپلو وسلبند ظلمو ډلې جوړې کړې وې چې ټوله کراچۍ یې قابو ساتلې وه. نیویارک ټایمز لیکي چې رضا علي عبدي د خلکو خوښ سیاستدانو په ټویټر د بشمیره ملګری جوړ شوی او د ملک ټولو سیاسي پارټو سره خواږه تعلقات جوړ کړي وو. نیویارک ټایمز د کراچۍ د یو نامتو صحافي اویس توحید د خلی لیکي چې رضا علي عبدي آزاد خیاله او ترقی پسند سیاستدانو، د مذهبي توندلاریتوب او فرقوازۍ سخت مخالفو او د کمشمیره مذهبي فرقو د حقونو علمبردارو. اویس توحید وایي چې رضا علي عبدي سورج وړاندې د تویلی وو چې ما د پاکستان د پریښودو نیت کړی دی. اخبار لیکي چې د رضا علي عبدي د قتل شاته سیاسي وجوهات او د پارټۍ دننه رقابت هم کېدی شي. حق رسیدلی عبدي په ستمبر کې د ایم کیو ایم د پریښودو خبره کړې وه، خو د 1300 هفتو راسي هغه د ایم کیو ایم د مختلفو ډلو د یو کولو کوششونه شروع کړي وو. نیویارک ټایمز لیکي معلومیږي داسې چې رضا علي عبدي ښه تربیافته کسانو وجلې دی او دا خبره د ده د قتل د سی سی ټی وی د فوټیج نه ښکاره ده. کراچۍ کې د لنډې شان مودې پورې د قلاري راتلو نه پس د 1300 ورځو راسي بیا مرګ جوبله شروع شوې ده. په تیرې اتوار د پاک سرزمین پارټۍ دوه کسان وجلې شوي دي. پولیس وایي چې دوی د دې ټولو واقعاتو تفتیش کوي، خو د دې دواړو واقعو یو بل سره د تعلق لرلو خبره د وخت نه وړاندې ده. د رضا علي عبدي په قتل د نیویارک ټایمز د رپورت نه علاوه واشنگټن کې د کراچۍ د مهاجرو د وایس آف کراچي نومي تنظیم له طرفه هم یو اخباري خبر خور شوی دی. د وایس آف کراچي چیئرمین ندیم نصرت خپل یو بیان کې ښه په صفا او سختو ټکو کې د پاکستان په خفیه ادارو د رضا علي عبدي د قتلولو الزام لګولی دی. ندیم نصرت د روان کال تر شروع پورې د ایم کیو ایم کنوینیرو، خو نن سبا په واشنگټن ڈی سي کې د وایس آف کراچي او سویلی ایشیا کې د کمشمیر فرقو د اتحاد مشر دی. ندیم نصرت خپل بیان کې ویلي دي چې مقتول رضا علي عبدي د پاکستان د فوج د غیر جمهوری پالیسو او د جمهوری حکومتونو معاملو کې د ګوتو وهلو سخت مخالف وو. ندیم نصرت دا هم وایي چې رضا علي عبدي د ایم کیو ایم د تار تار کولو او په دې کې د مختلفو ډلو په جوړولو هم د فوج او د خفیه ادارو سخت مخالف شوی وو. ندیم نصرت وای چې رضا علی آبدی د عمران خان هم سخت مخالف وو، ویل به چې عمران خان د وزیر اعظم په کورسای فوز کینولې دی او فوز د عمران خان د راوستو د پاره د 15 جولای په ووټونو کې زخت ډیر ټګې ټورای کړی دی. د وایس آف کراچی چیئرمین ندیم نصرت د خپل بیان په اخر کې ویلی دی چې دا اوس صدراز خبره نه ده چې پاکستان کې حکومتي واک اختیار ټول د فوز سره دی، په کم کې چې لوی اکثریت د پنجابیانو دی. دې پنجابیانو پاکستان او خصوصا کراچی نه ځان له د پیسو جوړولو مشین جوړ کړی دی او غیر پنجابیانو سره د غلامانو سلوک کوي. او په اخر کې د رضا علی آبدی په قتل د نامتو صحافیو ته جیانګار حامد میر ټویټ پیغام په کم کې چې حامد میر ویلی دی چې رضا علی آبدی په قامی اسمبلی کې خپل یو تقریر کې د کراچۍ بدنام پولیس افسر راو انوار سره د شاهي سلوک کېدو سخت غندنه کړې وه. حامد میر لیکي چې دغه تقریر نه پس رضا علی آبدی بیا اسمبلی ته لانړو.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه ویډیو رزر وخیږي نه پختو ویل نه وډیر خلک من کرو وخیږي.
دا د پختنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پختنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا په پتا کې ویډړې یا بکین سر وخیږي، او د پختو ویل نه وډیر خلک من کرو وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پختو وای، پختو لیکي، پختو لولي.
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده. د هند پارلمان د هغه هیواد مسلمانانو ته یو نوی قانون منظور کړی چې پکې طلاق ثلاثه یا په یو دم د درې طلاق ورکول یې منع کړی دي. خو ځینې مسلمانان بیا پر دې قانون اعتراض کوي، وایي چې د دې قانون نه به ناوړه ګټه واخیستل شي او مسلمان نارینه به بند ته واچول شي. له بلې خوا ویل کېږي چې دغه ډول طلاق په 10 نور اسلامي ملکونو کې هم منع ګرځول شوی دی. نور حال پرې له نصیر کاکړ څخه ورو.
دغه قانون چې د مسلمانو شذو د ودونو د حقونو د ژغورنې نوم ورکول شوی، د یولسو په مقابل کې په 215 رایو سره منظور شو. حکومت د پارلمان د ځینې غړو دا دریځ رد کړی چې ګواکې د دې مقصد یو ځانګړې ورورولي په هدف کول دي. د هندوستان د قانون وزیر روی شنکر پرساد د قانون تر منظوري وړاندې پارلمان ته په خپل وینا کې وویل،
دنیا کے 20 سے ادھک اسلامک ملکوں میں بھی تین طلاق کو نیانترت کیا گیا ہے اور بھارت تو سکدر ملک ہے تو پھر یہاں پر آپتی کیوں ہوتی ہے؟
هغه وای د نړۍ په 10 اسلامي هیوادونو کې په 3 طلاق بندیز لګول شوی، نو هندوستان خو یو سیکولر هیواد دی. دلته دی ولې دغه قانون نوی؟ نو موري وویل دغه قانون ته د سیاست په سترګه نه کتل کیږي. د هندوستان ستري محکمې پر اوس ښکال د اگست په میاشت کې د مسلمان نارینه لخوا و خپل شذو ته په یو وخت د 3 طلاقونو په ویلو بندیز لګولې وو. مخالفه ګوندونو غوښتل چې دغه قانون دی یوې ګډي پارلماني کمیټې ته د بیس لپاره وړاندې کړل سي، خو حکومت د دوی دا غوښتنه رد کړه او مخالفه غړي له پارلمان څخه د احتجاج په توګه ووتل. یو مخالفه غړي اسد الدین اویسی ویلي د دغه قانون به غلط استعمال وسی.
تو یہ قانون صرف اور صرف مسلم مہیلاؤں کو روڈ پہ لانے کا ہے، ان کو برباد کمزور کرنا ہے اور جو مسلم مرد ہیں ان کو جیل میں ڈالنے کا.
هغه وای د دغه قانون یو وزنه هدف مسلمان شزی په سړک راوستل دي، هغه بربادول او کمزور کول دي او د مسلمان نارینه په زندان کې اچول دي. خو یو مسلمان شزه شینا چې د طلاق څخه اغیزمنه سوې ده، د رویټرز خبري ادارې ته ویلي پر یو ځای درې طلاق ورکول نه یوازې غلط دي، بلکې دا د شذو په وړاندې د تشدد یو غټ قسم دی.
ایک آدمی کا اتنا بڑا رائٹ سمجھتا کہ میرے پاس ایک حق ہے کہ میں اس کو تین طلاق دے کے چھوڑ سکتا ہوں، लेकिन उसके बाद उसका क्या हाल होता वो नहीं सोचता, इसीलिए आदमी को चाहिए कि ट्रिपल तलाक ना दे.
هغه وایي که یو سړی دا فکر کوي چې د هغه سره دا حق دی چې هغې ته به درې طلاقه ووایي او پرې به ایږدي، خو له هغه وروسته د هغه ښځې څه حال وي د هغه فکر نه کوي. سړیو ته پکار دی چې پر یوه ځای درې طلاقه ور نه کړي. د سرشمیرنې تازه رپورټ وایي د هندوستان په یو عرب دیرش کروړه آبادۍ کې د مسلمانانو شمیر 14% دی، خو انتقاد کوونکي وایي د بهارتیا جنتا ګوند لخوا د هندو قوم پرستۍ له ایجنډې څخه مسلمان ټولنه یو ډول فلج سوې ده.
په هند کې مو د طلاق ثلاثه یا په یوه دم د درې طلاقو د بندیدو په اړه راپور واورید. البته دغه حالات هغه وخت را مخته کیږي چې کوم نارینه د ډیر ذهني فشار لاندې او خپلې میرمنې ته درې ځله طلاق ورکوي، خو وروسته بیا کېدای شي چې دغه نارینه پښیمانه شي، خو بیا بیرته د ورتګلارې بیرته ستنېدل یې ښځې ته هم ناممکن شوي د شریعت له مخې. نو دغه برداشتونه په انسانانو کې کېدای شي چې کله کله که یو انسان برداشت ونه شي کړی نور ناوړه کارونه هم تینه وشي، لکه څنګه چې په خیبر پختونخوا کې په دې وروستیو کې یو هلک په یو چې د ډپریشن یا ذهني فشار لاندې و، خپل ورونو او پلارو دوی هم د کورنۍ غړي وژلي او بیا یې ځان پسې وژلی دی. دا چې دغسې ډپریشنونه یا ذهني فشارونه څومره د ناوړه کارونو سبب ګرځي، په دې هکله زموږ خبریال عبدالرزاق د پېښور نه یو رپورټ را لېږلی چې ستاسو پام ورته راګرځو.
د عبدالله مشر تر لالزاده خپلو خبرو کې ډیو نیوز ته وویل چې د ډېرې مودې راهسې د هغه وروره د خلکو سره میل ملاب پرېښودی و او زیاتره وخت به یې په خپل کور کې یوازې تېرو. هغې زیاته کړه چې د خپل خاندان غړي په یو ځای قتل کول د ذهني دباو او عدم برداشت نه خالي نه دي.
په دې کې یو د خپل والد سی وشتی دی، یو دویم ورور د پسې سیف الله نوم دی هغه وشتی دی، یو جواد هغه پسې او هغه وشتی دی، یو د هغه نه ورکوټې کشر ورور لقمان هغه وشتی دی، او بیا د اتره چې کله راغلی دی نو هغه هم په دروازه کې وشتی دی. پنځه کسان دی وشتی دی او د پنځو نه پس داسې اورو چې د بیا ځان خپله خودکشي کړې ده. څه داسې ظاهري طور باندې خو علامات نه ښکارېده، خو بس ځان له به ناستو ټول اورو سهار نه تر ماسخوتنه پورې چې کله ماسخوتنه خو لکه خبره چا اثر په ده باندې نه کولو، ذهني بس داسې ښکارېدو چې یاره ده ته څه ټارچر شته دی، ولې چې نه زما خبره مانه ما د پلار خبره مانه، همدغه دوه خبرې نیولې وې چې ما یا بهر مل تولیږی او یا مال دلته نوکری وګورئ او بس نور څه خبرې بیا نه کولی چې کینې یاره څه دي.
په ټولنه کې د عدم برداشت لوجې په وړه وړه خبره قتل کولو واقعاتو کې زیاتوالی په اړه د پېښور خیبر ټیچنګ هسپتال نفسیاتو څانګې مشر پروفیسر ډاکټر سید سلطان وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وویل چې په خلکو کې د برداشت کموالی یو شمیر وجوهات شامل دي چې پکې لوی عوامل مالی او معاشرتي مسلې دي.
عدم برداشت زیاتېدل او وجوهات دام وی چې زمونږه کورونو کې کا تشدد واقعات زیات وی، لکه د ډومېسټک وایلنس مور پلار مینس کې جګړې وهل ټکول یا ماحول وی، دا هغه کې هم د تشدد منشیات او د نور داسې نیگیټیو سیزونه چې کم دي هغه سیزونه پروان اخلي او وسره خلکو ته د روزګار مواقع نه وی، د مالی سوشو اکنامیک پرابلمز وی، نو هغه ټول دا یو داسې ماحول جوړوي د فرسټریشن چې سړی بس وړې وړې خبرې باندې هغه حد ته ورسیږي چې پروای نه وي چې چا سره جنگ وکړي وهل ټول وکړي مرګ ته تیار شي.
هغې زیاته کړه چې په عام ولس کې د ذهني او نفسیاتي بیمارو په اړه شعور نشته دی چې له وجې زیاتره خلک بغیر د علاج نه په معاشره کې ژوند کوي او یو وخت کې دغه بیماری دومره خطرناک شکل اختیار کړي چې مریض یا خو ځان ته زیان ورسوي یا نور خلک د نقصان سره مخ کړي.
ڈپریشن او انگزائٹی ہر دریم سڑی کا دا تکلیف دے پاکستان کے سمر تحقیق شوے دے، نو اک صورت کے سڑے دیر زیاد خفاوی زان زان تی چا سرا ملاوی گی نا او زرکی دا سے دا نا امیدی مایوسی سوچو نا اور ترازی او ایون دا خودکشی سوچو نا رازی تا زان مختم کرے دے، نو دا اوے خاندان والا دا شے وقت باندے پک اپ نکی، یعنی اوے ور باندے پوئی نشی تا اوے چرتا اوے ڈاکٹر تا گوزی اوے ماہر نفسیات تا اوخوئی چدا اغي علاج شنو اغي کې داسې واقعيات ځانتم اغي نقصان رسوي شي.
د سیړونو تر مخه پاکستان کې 34% خلک د ذهني دباو ښکار دي او په یادی بیماری کې د زیاتوالي لوی وجہ په وخت علاج نه کول خودلې کیږي. د نفسیات ماهرین وایي چې کم تن په ټولنه کې یوازې ژوند کول شروع کی یا د هغه په رویه کې څه قسم بدلون راشي نو د هغه کور والے ته پکار دي چې ماهر نفسیات ته د معاینه او علاج لپاره بوزي، ځکه چې په وخت علاج سره مریض د ډیرو خطرناکو بیمارو او نورو شخړو نه بچ کېدلی شي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ڈیوا نیوز، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼا او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
0020 205 003.
دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دا. د بلجیم یو عدالت د داعش جنگیالیو یو شمیر ښځو او بچیانو ته دا اجازه ورکړې چې بیرته خپل ملک بلجیم ته ستانه شي. اوس مهال په سلګونه یورپي ښځې چې میړونه یې داعشیان و د شام په کمپونو کې ساتل کیږي. په مکړه په دې حقله د محمد عالمگیر رپورټ.
د بلجیم یو عدالت شامی کوردانو په کېد کې د داعش وسلوالو ښځو او ماشومان خپل هیواد ته واپس راوستلو امر جاری کړی. دغه ماشومان چې عمرونه د شپږو کالو څخه کم دي او د دوی میندې تاتیانا ویلانت او بشرا عبدالله چې عمرونه د شلو او دیرشو کالو په منځ کې دي الهول کیمپ کې کېد دي. دغلته د داعش وسلوالو لخوا شاته پرېښودل شوي 1540 نورې ښځې هم دي. داعشیانو نه 1250 ماشومان هم چې د دې ښځو نه روړي شاته پاتې شوي. د دوی پلاران یا خو په جنگونو کې وجلی شوي یا د دې ښځې او بچو شاته پرېښودو نه پس تښتېدلي او پټ شوي. د نور یورپي هیوادونو په شان بلجیم هم د خارجي وسلوالو یا د دوی ښځې ماشومان کور ته راوستلو باندې یریږي. د ښځو او ماشومانو لپاره د رحم ماده په دغه ټولنه کې د نش برابر ده، ځکه چې دا حکومتونه په دې ښځو او ماشومانو یریږي چې دوی د دې امنیت ته خطر جوړولی شي. د بلجیم د عدالت د شورو ورځې دا فیصله هم خالی د دغه دوو میندو د دوی ماشومانو پورې تړلې ده. اندازه ده چې د بلجیم عدالت د فیصلې نه پس به نور یورپي هیوادونو کې هم دا قسمه کیسونه سیوا شي، ځکه چې د کوردانو په کیم کې دا وخت 1600 داسې ماشومان شته چې موریان یا پلاران یې د بلجیم وګړي وو. عدالت د ټیټې درجې یو بل عدالت وړاندې نه په دې موضوع باندې جاری فیصله معطل کړې ده او د بلجیم حکومت ته امر کړی دی چې سلويخت ورځو کې دننه د داخزه او د دوی ماشومان واپس راولي. ګنی هر ورځ بعد د هر ماشوم پر سر $15,015 چې ترنه پاکستانی لکه زیاتې پیسې جوړیږي به جرمانه کیږي. د کال 2013 راهسې د بلجیم څخه 1400 کسانو په داعش او القاعده کې شمولیت اختیار کړی و. د داعش پایانو او مشرانو سره د واده په نیت د یورپ نه تښتېدلې ښځو او جنکو په اړه د بشري حقونو تنظیمونه وایي دوی ته د یاغي نه ولې د مظلوم په سترګه قتل پکار دي. د داعش دا مهال تر 800 پورې وسلوال او د دوی په زرګاو ښځې او ماشومان دا وخت په بیلابیلو قوتونو په کید کې دي. یورپي هیوادونه دریځ لري چې دوی به دغلته نه د خودساخته اسلامي خلافت په سپونو کې د شاملېدو په خاطر تښتېدلي هلکان او جنکې او د دوی بچي واپس نه پرېږدي. دی یره لري چې د دې تندرو بچي به هم سباله دوی ته د خپل مور او پلار په شان مشکلات جوړولی شي. کوسو هم کورد او امریکني چارواکو د یورپي مشرانو څخه په دې مسله خپل دریس کې د نرمې خواستونه کړي، خو یورپي چارواکي وایي دا کسان د دوی امنیت ته خطر دی او د قانون د سوري لاندې د کسانو خلاف قانوني چارجوي کول هم ګران دي.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړي نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ 0020 205 003.
قدر منو اوریدم خو دا وایس اف امریکا ډی و ریډیو دا تاسو تر دې ساته پوری ته نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه واوریدل. خو څو شیبو کې به زمونږ د ټی وی خبرونه چې بی بی شیرین خبرونه ده هغه پیل شي چې تاسو یې کولی شي په راډیو یې واوری، په ټی وی وګورئ، او همداشان په فیسبوک باندې زمونږ هلته هم کتلی شي. او نن به زموږ همکاران په دې خبرونه کې تاسو ته د ټولنې د یو ډیر مهم برخې په اړه خبرې وکړي چې هغه د جرمونو د زیاتېدو وجې دي. تاسو هم ورسره خبرې وکړئ. نو تاسو په خدای سپارم. ښه ورځ.